سلامونه ستړي مشه د کابل په وخت د مسبخین 2 بجې شوې د دې خبرونه زیاتره برخه ځوان فکر پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې زموږ همکار هیواد امنی به تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کړي خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سره ویشلی وو د خبره د فرانسې دولتي ټلویزیون فرانس 24 د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې ده د طالبانو پر دیارلس مشرانو د سولې د خبرو موخه د سفر بندیز معاف شوی وو خو دغه معافیت تېره جمعه پای ته ورسید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې نور جزئیات لا رسنیز شوي نه دي تر دې وړاندې ویل شوي وو چې پر طالب مشرانو د سفر د بندیز په مسله کې روسیه او چین د اروپایي او امریکایي مشرانو سره یو خوله نه دی طالبانو هم ویلي چې پر دوی بندیز د دوه د تړون خلاف ګام دی او باید له نورو بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه کاروان خستل شي د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او د ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکوي دغه ادارې په بدخشان تخار نورستان کونړ لغمان ننګرهار کاپیسا پنجشیر بغلان پروان کابل میدان وردګ لوګر پکتیا خوست پکتیکا غزنی اورسکان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی د ورښتونو اندازه د 10 او 40 ملي مترو ترمنز اټکل شوی ده د دغه ادارې د خبر پاڼې لمخې په هرات فراه او نیمروز کې لخاورو او دوړو سره د توند بادونو وړاندوینه هم شوی ده سیلونو پرون د کابل کندهار لوی لار هم په غزنی کې پرې کړې و چې له امله یې په سلګونو مسافر په لار کې بند پاتې شوی و له دې سره جوخت اتیرش په سیلابونو په غزنی کې 15 کسان وشلې دي د افغانستان بانک و با خرید څنګه د پاسپورت ریاست پنګړ کې پرانستل شو د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دغه اقدام د هغه کسانو لپاره د سنتیو برابرولو په هدف شوی چې د پاسپورت اخیستلو لپاره د ریاست ته مراجعه کوي د پاسپورت د ادارې رئیس مولوی عبدالحکیم حمدی په دې اړه داسې ویلي دي چارواکي د غرض وای چې د مراجعینو د نوبت مراتولو په هدف با د نمرو اخیستو اتومات ماشینونه هم فعال کړي د پاسپورت ریاست دغه اقدام داسې مهال کوي چې په وروستي او میاشتو کې په پاسپورت ریاست کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی دی دغه اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا زیات کړي دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغې له وروستۍ وینا وروسته لګول شوی دی هغه په دې وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو هغه مشر او یو قاضي به چې په خبره یې د ده یو نږدې همکار یې له توقیف وروسته چې شکنجه کړی دی محاکمې ته راوکاږي او اوکران وایي روسیه د ژپوریژیا د اټومي تاسیساتو په شاوخوا سیمو بریدونو ته دوام ورکړی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي په سیمه کې له روسیو نښتو سره د یوې اټومي ویجاړوونکې پیښې په اړه اندېښنې زیات شوې دي د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هممهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي په عین حال کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیز والی دفتر نن سه شنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر څو ښارونو چې د ژپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي توغندیو او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړی دی په دغه بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه د ځوان فکر خبرونه دا چې زه همایون هیواد وړاندې کوم هله د ټول بخیاست اوس چې ټکنالوژي تر هر کور او دیار رسیدلې دا او حتی واړه ماشومان هم موبایلونه او نور تخنیکی وسایل لري ورسره دا شکایتونه هم ډیر کیږي چې ځینې ځوانان له حد ډیر وخت ورکوي عوامل څه دي پایلې څه کیږي او څنګه ځوانان له دې تخنیکی وسایلو ګټوره استفاده کولای شي په دې اړه په دې خبرونه کې بحث کوو د خبرونې میلمانه را سره په پیل کې به ورشو صدیق دقیق ته دقیق صاحب لیکوال دی او خپل هم انټرنیټ کاروي په ټولنیزو شبکو کې فعال دی. دقیق صاحب تاسو ته راغلاست وایو، په پیل کې غواړم د عواملو په اړه وغږیږو، ولې مثال د انټرنیټ دنیا یا د تخنیکی وسایل دومره جذاب شوي دي چې یو څوک دې خپل ډیر وخت همدې ته ورکړي، هغه که درس وي ترېنه پاتې وي یا نور کارونه وي هغه ترې پاتې وي، خو دوی ټوله ورځ په ټولنیزو شبکو کې په موبایل کې په کمپیوټر کې په دې کې مصروف وي. عوامل یې تاسو څه بولئ؟
د ټولنیزو رسنیو د کارولو یا د زیات استفادې عوامل ممکن مختلف وي. لومړی عامل یې ممکن دا وي چې موږ تر هر څه وړاندې د کومه وسیله رارسیږي یا موږ لاسته رسیږي د هغې هغه زده کوو. مثلا که چېرته موږ ساده دا بایسکل هم وګورو، لومړی باید موږ بایسکل زده کړو. که موږ موټر سایکل وګورو، که موږ موټر وګورو، هر څه وګورو، لومړی موږ هغه زده کوو. او که چېرته هغه په هغه قانونمندو ټولنو کې د هغو د کارولو اصول پسې زده کوو، اخلاق یې زده کوو، او بیا وروسته هغه وسیلې د استفادې موږ دا وړتیا پیدا کوو چې د هغې چې استفاده وکړو یا هغې ته لاسرسی پیدا کوو. متاسفانه په افغانستان کې یو لامل یې دا ده چې موږ د ټولنیزو رسنیو ته په داسې وخت کې ورځو چې موږ یې په اړه هېڅ مخکینۍ پوهه نه لرو. موږ ته څوک نه وایي چې ټولنیزې رسنۍ کومې ګټې لري، کوم تاوانونه لري، کوم مؤثریت لري، په تاسې اغېز څه ده او تاسې څنګه کولای شئ له دې لارې اغېزمن ثابت شئ. دا یو لامل کېدای شي. دوهم لامل دا دی چې هغه پخوانی تګ راتګ، ناستې ولاړې، ملګرتوب، له خپلوانو کره تګ راتګ، دغه شیان ډېر نسبت پخوا ته کم شوي دي او خلک دا یو ډول طبیعي ده چې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. هغه واټن چې موږ به پخوا تر لرې ځایه په موټر کې یا پیاده تلو او د یو چا پوښتنه به مو کوله اسانه کولای شو، خو بل علت یې همدا سوی ده چې موږ د دې حضوري مجالسو ناستو پوښتنو تګ راتګ ځای تر ډېره دغه آنلاین برخې ته ورکړی ده. موږ که د چا احوال کوم په فیسبوک یا ټلیفون یا واټساپ یې کوو، که موږ مثلا بانډار کوم، موږ د دې په ځای چې په یوه جمعې په ورځ سره کینو بانډار وکړو، په یو ګروپ کې سره بانډار کوو. دغه عوامل دي چې موږ ژوند ډېر د ټولنیزو رسنیو تر کنټرول لاندې کړی ده او حتی د احتیاط حد ته رسول دي ډېر ځان.
ډېره مننه دقیق صاحب. البته ځینې مسایلو ته دقیق صاحب اشاره وکړه چې هغه عوامل سبب کیږي ځوانان ډېر زیات د ټکنالوژۍ خواته ورمات شي. اغلې لیما امیری چې د ژورنالیزم پوهنځي محصله ده هم په خبرونه کې را سره ده. له تاسې پوښتو، ستاسې په نظر ولې ځوانان ډېر زیات د ټکنالوژۍ خواته ورماتیږي؟ البته دا به فکر کوم دومره ستونزمنه خبره نه وي، یا مثال ناسمه خبره به نه وي چې ځوانان ټکنالوژي کاروي، خو په دغه ډول کارونه چې افراد پکې کېږي او د نورو کارونو یا لومړیتوبونو د پاتې کېدو سبب کېږي، تاسې عوامل څه بولئ؟
سلامونه او احترامات هیواد تر کې تاسو دا باندې چې د نوم له نوټه د زده یو کار کوونکو او ټول اړیدونکو ته په دې لینه چې ټول درو سمجو شي. مننه کوم چې په فراونه کې ما ته هم وخت راکړ او ډېر ښه مې ویل چې خو ستړي ده. دا څه ډېر عوامل شته دي چې ځوانان په همدې مرض اخته کوي، لکه څنګه چې تاسو وویل له ټولنیزو شبکو څخه استفاده دا ښه کار دی. ممکن ډېر لږ کې هم ولري، خو نو څه موږ په همدې وجېږو چې ولې دومره ډېره ګټه ورنه واخیستل شي. لکه یو ځوان ټولنیزو شبکې کاروي، څرنګه استفاده ورنه وکړي؟ زما په نظر که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، دلته په افغانستان کې یو تر ټولو لوی لامل هغه دی چې ځوانان پر همدې باندې یا په ټولنیزو شبکو باندې روږدي کوي، هغه د بیکاري او بیروزګاري ده. په اوسنیو شرایطو کې که موږ پام وکړو، نو زموږ په هیواد کې د هیواد ځوان قشر او زیاتره ځوانان په ډېر کم نفوس سره په کار بوخت دي او دندې لري. نو یو ځوان که کاروبار ونه لري، هغه که زده کړې ونه کړي، هغه که لزده ولري، له مطالعې لرې وي، نو طبعا چې هغه وخت په ټولو ساعتو وخت هم د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټیک ټاک، ټویټر او یوټیوب او داسې نور شانو کې پیروي، ځکه هر کار موږ قربانې مصروف دي. نو زموږ زیاتره ځوانان په انساني شرایطو کې عام د خپل د اقتصاد کمزورتیا له امله پوهنتون ته لږي، که شخصي پوهنتون وي نو فیس یې نشي تحویلولی، او که دولتي پوهنتون وي حتی د خپل د لارې کرایه نه لري او داسې نور مصارف چې دوی پوره کړي. نو بیکاري یو لوی عامل دی چې نه یوازې د فیسبوک یا هم د ټولنیزو رسنیو پر اوږدې دا ځوانان معتاد دي، بلکې په نشه یي توکو او همداراز داسې نور ډېر غلط کارونه کېدای شي چې ځوانان په همدې باندې بوخت شي. یعنی دا یو لوی عوامل بدلی شو. دویم عامل یې دا دی چې زیاتره ځوانان یې په کارونه نه پوهېږي. ډېر کم ځوانان به وي چې هغوی په ګټو او په زیانونو پوهېږي. مثلا فیسبوک دی، زه وایم چې فیسبوک نه د دې لپاره استفاده وشي چې موږ له ورځنیو پیښو او معلوماتو نه خبر شو، نو فیسبوک نه د دې لپاره استفاده وشي چې له خپلو ملګرو دوستانو، هغوی چې لرې دي له هېواد نه بهر یا په نورو ځایونو کې ژوند کوي، له هغوی سره احوال ولرو، تماس سره ولرو، یا هم داسې نور اضافي معلومات چې پر فیسبوک خپرېږي موږ استفاده ورنه وکړو. ځکه موږ داسې ډېر ډاکتران، پروفیسران او ارواپوهان لرو چې هغوی په فیسبوک باندې پیډونه لري، هغوی ډېر ښه معلومات خپروي. نو که د ضرورت په بنا ځوانان استفاده ورنه وکړي، نو دا به دوی بلې خواته هم نه وړي په ټولنیزو رسنیو کې او هم به یې روږدي کوي. نه همداسې ټویټر که ورته وګورو، موږ له ټویټر نه داسې استفاده کولی شو چې سیاسي بحثونه، خبرې او معلومات ورنه کتلی شو، تعقیبولی شو. ټیک ټاک د دې لپاره باید وکاروو چې ځوانان مثلا که خسته وي تفریح لپاره کولی شي له ټیک ټاک استفاده وکړي، ځکه ټیک ټاک د همدې لپاره جوړ شوی دی. ویډیوګانې لنډې لنډې دي او نظر ته ضرورت باندې تفریح لپاره لدې لپاره چې خپل ستړیا رسه کړي ټیک ټاک نه استفاده وشي. همداراز یوټیوب چې دا ډېرې ښې ویډیوګانې په یوټیوب کې نشر کېږي، هم د ښځینه قشر لپاره هم د نارینه قشر لپاره، نو کولی شي له دې نه استفاده وکړي. نو زما په نظر دا هم یو بل عامل کېدای شي چې ځوانان دي ټولنیزو شبکو باندې ډېر زیات تروږدي شي. یو بل عوامل هم لسترګو نشو پټولی، هغه مطالعه ده. د مطالعې نه درلودل زیاتره ځوانان کتاب نه مطالعه کوي، کتاب نه پیژني، په کتاب باندې ځان نه عادتوي، حتی کتاب نه لري په خپل کور کې. نو تمن چې کتاب مطالعه نشي، مطالعه ونه لري او یو بل مصروفیت ونه لري، نو دا ښکاره خبره ده چې زیاتره ځوانان به په ټولنیزو رسنیو باندې ډېر زیات وګدي کېږي. د کتاب مطالعه ډېره مؤثره ده. یو ځوان چې کله کتاب مطالعه کوي معلومات یې ډېریږي، ان دا هم کولای شي چې د هغه کتاب له مخې خپل معلومات دومره ډېر کړي چې نور کتابونه ولیکي او په خپل ټولنیزو رسنیو کې، په خپل فیسبوک باندې داسې ښه معلومات نشر کړي. نو د مطالعې نه درلودل هم یو بل عامل کېدای شي چې زموږ زیاتره ځوانان په ټولنیزو شبکو باندې ډېر زیات خپل هغه مهم او طلایي وخت ضایع کړي.
ډیره مننه، خوشاله اوسې. وخت موږ په دې خبرونه جوړه کړې و چې ځینې محصلان یا زده کوونکي حتی په ټولګیو کې چې استاد درس ورکوي، دوی موبایلونه کاروي یا گیم کوي یا هم مثال ځینې نورې پاڼې ګوري. د پکتیا پوهنتون استاد ښاغلی عارف الله حق پرست تر سره په خبرونه کې دی. حق پرست صاحب، تاسو په دغسې ځوانان لیدلي وي، دغسې محصلان چې د درس په مهال هم مثال موبایل کاروي او درس ته متوجه نه وي، له خپلو دغو محصلانو تاسو کله پوښتلي چې دوی ولې یعنی دومره ډیر زیات ارزښت ورکوي چې حتی د درس په وخت کې هم له دغو وسایلو سره مصروف وي؟
سلام علیکم تاسو ته ملمنو ته ورېدم.
سلام
د بده مرګ لدی لدی مزانی زه به ولم دې سره مخامخ یو ځوان نسل لږه زیاتره برخه ماسلین جوړوي چې سوشل میډیا یا انټرنیټ په دنیا کې نور خو پرې د زیاتره سوشل میډیا یا د ټولنیز رسنیو کې اتفاقی پوانتونو نه تم لمن راځي د دې او ان زیاته برخه ما سرین دا سې چې د مثبت کارونه په ځای باندې منفي اغدا ګورو چې په دوختي دا د دې سره موږ مخامخ شو یو ورنو ورنو زموږ زموږ کاران ملګري چې د هلیزونو مثلا سیمفونو کې حتی د درس په وخت کې موږ خلک لیدلي دي چې موبایل نه راځي لري او یا فیسبوک ګوري، یا مثلا د فیسبوک ویډیوګانې ګوري، ټیک ټاک دا ورو نه دي د لا ویلي ورخي دي. اول خدای استاد په ځان کې څه کوته وایي محصول داسې مخامخ جواب نه درکوي، یا ځان غلطي وي، یا ځان تیر باسي، یا مطلب خپل خطا باندې پرده اچول غواړي. خو بیره او پلتی هم امگا اونده عاملون چی بیان شو یا از ملتاج قران دیدی امگا یا عوامل دی اصلا موگو دی بیلابیلو عواملو بنسط مالی دی اولو موگو دی من زوان نسل داسی لکه مختصوی دی چی خود داخلی و بحرانی دوار عوامل دی چی کتاب دیخی مخ کردی دلیو دغه ساتیره یا انترتینمنت دی سوشل میڈیا یو دیر وڑا برخه دا خلک ډېر اصلا د ډېر لویو لکه د ټکنالوژي هره بله پدیده د ډېر لویو مقاصد لپاره ایجاد شوي دي او زموږ خلکو هغه خصوصا ځوانانو ډېر هغه وړه برخه یې نیولې ده. زما په اند باندې غټه هغه ده چې یو ډول تېښت کوي دا خلک خصوصا ځوانان له ورځنیو مسؤلیتونو نه دغه درسونو نه ځان پټونه ده یو ډول ساتیره یې ده او وخت تېرول دي او له بلې خوا خپله ماهیت سوشل میډیا دا سې دی جوړښت چې هغه ډیرو ډیرو مهمو شیانو ته راګرځي او یو ډول د احتیاط تر باندې د مختکوي په نشه باندې مختکوي لکه په بیان هیڅ کله ځان نشي ځنې خلاصولای نو ځوان خو خاصي هم عاطفي هم وي احساساتي هم وي او ډیرو مسؤلیتونو نه خبر هم نه دي هغه په دې شي کثیر زر ټوبي دي او خپل موږ هم ډیر ورته اندېښمن دي ځکه خپل هم هغه کتاب نه دي زیات راګرځولې دي پدې دی لنډ زماني فاصله کې چې موږ ته ګورو پنځه کاله لس کاله مخکې هتا کاله مخکې یا لس کاله مخکې ولې چې مخکې چې مختلف محصلین وو زه ډېر اونی دي کتل کېدلې لوستل کېدلې مجلې لوستل کېدلې کتاب بازار دی هیڅ تو دو عادي ځوان چې ډېر کم لوستي هم دې کتاب ځان بدو تخکري دی ون دی مطلب په فرهنګي حوزو کې لوست یا تو پانتونو کې خلا لوست یا تو کبه توسيه ورته وشو محصل ته دا زیات لوست وکړو پدې لنډه فاصله کې زماني فاصله کې دا شی دی لکه راول وی دی یعنی کتاب به خلکو مخ واړو او زه دې ته ډېر ډېر باندې ښه کوم چې زه نه پېږم چې دې اخر د هغه بچا اوسي خو د لوست تر قوا د لوست تر مینا هغه د ځوانانو نو وخت سره زه تا ته دې چې د اخر دی یو کورې ته رسیدي وی پای ته رسیدي خپل ژوند دی یو مقام ته رسیدل شي او فیر چې ګټه بلدي سوشل میډیا یا مثلا د ټولنیز رسنیو تعقیبول خو دا فکر نه کوم چې دمره ژوره ګټه دې په ژوند باندې مرتبه کړي شي لکه کتاب لوست او د علم او پوهې حاصلول او هغه هم د کتاب یا د پرنٹ میډیا لاره نه
ډیره مننه خوشاله اوسه استاد حق پرست یادونه وکړه چې کېدې شي ځینې د تیاتر کچ پورې له دغو وسایلو سره مصروف شي یو وخت همداسې یو کس ویل چې وای لمه سره چې موبایل نه فکر کوم یو څه رانه ورک وي یعنی حتی د مطالعې په وخت کې هم کتاب چې کتاب لولم موبایل مې څنګ ته ایښی وي. ښاغلی سیف الرحمن سراج چې لیکوال او ټولنیز فعال دی له خوسته را سره په خپرونه کې یو ځای شوی سراج صاحب ته ښه راغلاست وایمه. سراج صاحب ډېر ځوانان دي کله چې د مطالعې خبره شي وایي مثال انګیزه نه لرم ورته یا یې نشم لوستلی یا ګنګس کېږم خوند نه راکوي خو په موبایل کې په ساعتونو ساعتونو مصروف وي نه ستړی کېږي ولی مثال د دوی په اصطلاح کتاب ته هیڅ تمایل نشته یا فکر کوي چې که مطالعه یو لس دقیقې هم وکړي نو سر یې په درد کېږي خو موبایل یې هېڅکله یا مثال په ساعتونو ساعتونو کارونه یې سر نه په درد کوي.
سلامونه هیواد صاحب تاسو او ټولو مېلمنو ته هیله ده ټول به روغ او جوړ وي.
وعلیکم السلام.
دا د ټولنیزو رسنیو د استعمال او د مطالعې په باره کې ملګرو ډېر بحث کو ډېر ښه خبرې وکړلې. اصلا زمونږ ځوانان زمونږ فیسبوک کارون د ټولنیزو رسنیو کارون کې د مطالعې لپاره د هغه لپاره د وخت مونږ نه دی ورته بل کړی چې مونږ باید په کوم وخت باندې مطالعه وکړو په کوم وخت باندې فیسبوک وګورو. دا وجه د دې لامل شوی ده چې مونږ مثلا د هر څه سره دغه څه چلاندو کو چې هغه نه زمونږه مطالعه په درد وخره او نه زمونږه فیسبوک په درد وخره یعنی وخت مو ورته نه مشخص کړی. بل دا ته چې مونږه د مونږ په وطن کې د مطالعه په باره کې خلک تر اوسه پورې هم داسې کتابونه لولي چې هغه مثلا نن یو کتاب لولي سبا ته بل کتاب لولي نو هغه فیسبوک به داسې چې په هغه کې هر ډول موضوعات راځي او د دوی ذهن غوښتنه پکې پوره کیږي. کتابونو کې بیا د دوی ذهن دوی لکه بیلابیل شیان غواړي. هغه کتابونه خو زیاتره په مشخصو موضوعاتو باندې لیکل شوي هغې کې د دوی ضرورت نه پوره کیږي. او بل دا ده چې کله چې په کوم ټولنو کې وزګاری زیات وي هغه یو شی د پاره هم پلان نه لري یو شی د پاره هم نظم نه لري نو دا وجم د دې سبب شوی دا چې موږ نه د کتاب صحیح مطالعه ولرو نه هم د فیسبوک او ټولنیزو رسنیو نو دما په نظر کچېره موږ فیسبوک کارو یا مثلا کتاب لولو د دې لپاره وخت مشخص کړو به ډیر ښه وي
ډیر مننه خوشاله اوسې یو وخت یو ځای مې لوستي و دا انټرنیټ چې دی لکه دا سیلاب داسې دی کنه کله چې تاسو سره موبایل وي او موبایل کې نیټ وي نو تاسو کله یو خوا کله بل خوا وړي ځکه نوټیفیکیشن نه راځي درته مختلف شیان وي کله یو پاڼه کله بله پاڼه متاسفانه اوس خو سیلابونه په افغانستان کې راغلي دي خدای دې وکړي چې ټول بچ سي او څوک د دې سیلابونو قرباني نه شي نو دا خبره مو کوله چې یعنی ډیر زیات څه شته دي ډیر الګوریتمونه لري ډیر پروګرامونه شته دي یا ځینې پاڼې دي چې په هغو کې ځینې داسې شیان شته دي چې یو څوک له ځان سره د ډیر وخت لپاره ساتي او کله داسې هم چې هماغه یو پاڼه مثال ته ډیر نورو پاڼو ته بیایي ډیر نور لینکونه درکوي ښاغلی نصیب یوسفي هم چې لیکوال او ټولنیز فعال دی په خپرونه کې راسره دی یوسفي صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې اړه که راته ووایه چې مثال کله یو څوک موبایل راخلي او ډیر زیات پکې مصرفیږي علت یې تاسې دا بولئ چې دلته یو څوک ډیره لیوالتیا لري که نه دا د انټرنیټ دنیا داسې جذابه ده چې یو څوک په اسانه بیرته بیا ترې راوتلی نه شي
ډېره مننه هیواد صاحب تاسو ته او د پروګرام درنو مېلمنو ته سلامونه نیکې د احترامات وړاندې کوم ملګرو ټول ښه نظرونه ورکړل د سوشل میډیا اړوند زه دومره درته ویلی شم چې دا هغه احتیاط دی چې کله یو ځوان تخته کېږي نو تر ډېره د نورو کارونو یا د مهمو کارونو مصروفیتونو څخه پرېوځي یوازینی مشکل دلته دغه دی چې کله هم افغانستان ته انټرنیټ راغلی دی د انټرنیټ سره سم ځوان فکر یا په عموماً کې د ځوانانو لپاره دغه چې عامه پوهاوی نه ده شوی چې اول ارزښتونه ورته معلوم کړي بیا د ارزښتونو تر څنګ انټرنیټ ته مخه کړي که موږ تاسې وګورو په نور نړۍ کې اکثره ځوانان دي چې انټرنیټ ورته دومره ارزښت نه لري ول تر څو چې خپل ضرورت په وخت کې ورته په کار رانشي نو دلته مهم هر ځوان ته چې که موږ وګورو هر ځوان په دې مصروف دی چې انټرنیټ خلاص کړي او انټرنیټ کې خپل بې ځایه وخت تېر کړي نو دا یو هغه احتیاط یا معتدبل د ځوان لپاره چې د ده ژوند کې ګڼې ستونزې رامنځته کوي او په ټوله کې د دې راتلونکي خندونو ستونزو هر څه سره مخامخ کوي نو سوشل میډیا زیات کارول په ټوله کې ډېر وخت ورکول چونکې په افغانستان کې پیلن دغه برخې ته ډېر وخت ورکړل شوی دی ځوان طبقې له طرفه له کتاب لرې پاتې کېدل له لوست څخه لرې پاتې کېدل د دې لامل کېږي او په ټوله کې هغه نیمګړتیاوې ستونزې او د ژوند ناخوالې رامنځته کوي چې اوس مهال موږ هم په ټولنه کې شاهدان یو یو دا چې تاسو پوښتنې تر وګرځم د انټرنیټ جذابیت لوړ ده چې په نور نړۍ کې شاید ځوانانو کوي او هغه چې نه هغه د سیستم هغه چې د منظم تقسیم اوقات یا مهالویش له مخې شاید وکړي ولې په افغانستان کې ځوانان په عموما کې وخت نه ورته لري هغه د کتاب وخت هغه مهم وخت هغه کتاب چې هغه وخت چې د ژوند مهم اساس درته وته کې هغه دی په انټرنیټ او بالخصوص په خواله رسنیو مصرف کوي نو انټرنیټ ضرور د اړتیا ده د اوس وخت کې اړتیا ده خو عمر نه لکه څومره چې افغان ځوانان پکې مصرف کوي
ډیر مننه یوسف صاحب خوشاله اوسئ دقیق صاحب یو مسله البته په عواملو خبرې وشوې تر ډیره چې ولې ځوانان ډیر زیات په مجازي نړۍ کې مصروف دي که دې ته راشو یو څوک چې ډیر زیات وخت ورکوي پایلې څه کېدلی شي ستاسو په نظر
یو
څوک
د
دې
ټولنیزو رسنیو ډیر کارول لکه مخکې ستاسو ویل سلته یو ولته امداد ساده ځنی الګوریتمونه لري او هغه شی تاسو غواړی تاسو ورسره علاقه لري تاسو لایک کوي تاسو کوم ویډیو ګوري هغه شین وار وار درته مخ کوي یعنی دوی تاسو کنټرولوي دوی د تاسو کنټرول په لاس کې اخلي، دوی لتاسي نور تند یو څوک نه چې لټول نيزه رسنه استفاده کوي، نور فیسبوک د چې لتا استفاده کوي، ستا له وخت استفاده کوي، ستا انټرنیټ استفاده کوي، تا لتا ګټه اخلي. یعنی د رسنیو ډیر استعمال یا ډیر کارول نور د خپل واک سپارلو په معنا دی. یو چاته که چیرته ته مثلا ځینې ویډیوګانې ګورې، که ته د ځینو مشخصو کسانو فیسبوکونه چک کوې، که ته ځینې پاڼې ګورې، که ته هغوی ته هر څومره لایک ورکوې، هغوی شیر کوې، هغوی وینې، نور دوی تا ته هغه برخه په نښه کوي چې ته ورسره علاقه لري. په دې ډول دوی تا کنټرول په واک کې اخلي، ستا وخت په واک کې اخلي، نور ته هغه څوک چې د دې د استفادې لپاره استخدامیږي. نو دا د دې سبب کیږي چې له یو چا خپل لومړیتوبونه پاتې سي، خپل کار ترې پاتې سي، خپل زده کړې ترې پاتې سي، لنډه دا چې په خپله انسان په یوې وسیلې تبدیلیږي. یعنی نور دی دا څوک نه ده چې خپل ژوند او خپل وخت او خپلې پیسې دا راواخلي، منظمې کړي، د خپلو اهدافو په لور مخکې لاړ شي او خپل لومړیتوبونه وټاکي. نو ټولنیزې رسنۍ تا استخداموي، د تا وخت، د تا پیسې، ټول د دوی په واک کې ورکوي. بله خبره یې دا ده چې دلته موږ د ټولنیزو رسنیو د استعمال په وخت کې موږ دوه کسه یا دوه عوامله یا دوه رقیبان که ووایم، دې ته باید پام وکړو. یو خپله فیسبوک دی، خپله ټویټر دی، خپله یوټیوب دی. دوهم، ځینې د ټولنیزو رسنیو استعمال خلک په ناوړه رقابتونو کې سره اچولي دي. زه که وګورم چې هیواد صاحب ولا یو خاینکې په سترګو دي او وخت اچولی ده، سبا زه مجبور ښي عینکې واخلم، داسې د ما عینکې لومړیتوب نه وي. حال دا که وګورم چې هیواد صاحب یو ښه موټر کې ګرځي، زه به که په هر ډول وي پردي موټر سره مې وخت اخلم خو هلته یې اچوم چې زه وګورم چې زه هم تر دې کم نه. یعنی ځینې شیان چې د موږ هېڅ لومړیتوب نه ده، هغه موږ ته دغه کوي، هغه موږ ته په لومړیتوب بدلوي. یو ناوړه رقابت، یو بې ځایه رقابت را مخکې کوي. یعنی تاسې وګورئ د دغو ګټه چا ته رسېږي. د دې ګټه یوازې مثلا که څوک په یو ښه رستورانت کې ډوډۍ خوري او عکسونه یې خپروي، بیا سبا زه مورځم هلته عکسونه اخلم او ډوډۍ خورم او هلته عکسونه خپروم. یوازې د هوټل اوال، یوازې د برانډ عینک اوال، یوازې د موټر اوال، یوازې د ښو ټلیفونونو کمپنۍ څخه موبایلونه جوړوي، برانډ موبایلونه جوړوي، هغوی دا ګټه وړي. او لما چې خپل لومړیتوب چې د ما په زده کړه سرمایه ګذاري ده، د ما په تعلیم سرمایه ګذاري ده، د ما په کورنۍ سرمایه ګذاري ده، دا د ما له واکه نور اخلي. موږ یې په ډېرو ناوړه کلتور یې جوړ کړی ده، خصوصا د ځوانانو ترمنځ ډېر ناوړه ناوړه رقابتونو ته موږ اچولي یو. او له موږ چې ټولنیزو رسنیو د یوې وسیلې په توګه استفاده کړې.
مننه دقیق صاحب. یعنی د دقیق صاحب خبره دا وه چې ډیر وخت که زیات مثال کارونه ډیره شي، له انسان څخه یو وسیله جوړه شي او کیدای شي وخت د دغو پاڼو یا د دغو گیمونو هغه رامنځته کوونکي دا خبره وکړي چې وخت ډیر داسې کسانو چې موږ ته وړیا کار کاوه، او دغه پاڼې چې دي، ځینې اپلیکیشنونه چې دي، ځینې انټرنیټي لوبې چې دي، هغوی ټول مثال ځینې اعلانونه لري. کله چې تاسو یې کاروئ هغه اعلانونه هم درته راولي او له دې لارې هغوی ګټه کوي. نو دا چې البته یوه موضوع چې دقیق صاحب ورته اشاره وکړه چې له ځوانانو لومړیتوبونه هیروي، یو بله مهمه مسله دا ده چې د ځوانانو اړیکې هم کیدای شي کمې کړي یا خرابې کړي. یو وخت یوه ټوکه هم شوې وه چې وایي یو وخت زموږ برقونه نه وو، بیا د کور د خلکو سره کېناستم، هغوی هم ډېر ښه خلک وو. یعنی ځوانانو ته ډېره کمه موقع ورکوي چې وغږېږي، کښېني، له انسانانو واوري، زده کړه وکړي. اغلی امریک په دې اړه راته ووایه چې ټولنیز شبکې د ځوانانو په ټولنیز ژوند او اړیکو څومره اغیز کولای شي.
مننه سرمن هیواد صاحب. له ټولنیزو شبکو څخه ډېره استفاده له ځوانانو لپاره بد عواقب او مسلې زیات زیانونه راوړلی شي. زیاتره ځوانان داسې فکر کوي چې ټول ژوند بس همدا دی چې په فیسبوک کې سټوري ورکړو، پوسټ وکړو او همداسې په نورو رسنیو کې
د همدې لامل هغوی هغه خپل ټول وخت ټولنیزو رسنیو کې تیروي او له دوی څخه خپل حتی چاپیریال خپل خپلوان خپل کورنۍ پاتې شوي ده. له خپل حقیقي ژوند څخه هغوی لرې پاتې شوي او بې خبره پاتې شوي دي، ځکه دوی بس فکر کوي چې دا یو مهم کار دی او دا ډېر زیات یو ښه کار دی چې زه باید نن چې کوم کار کوم زه باید یو څوک په دې باندې خبر کړم، زه باید فیسبوک استوري ورکړم، زه باید فیسبوک ته ولاړ شم، باید استفاده ورنه وکړم. نو هغوی هغه له خپل چاپېریال له خپل نږدې خلکو خپلوانو څخه لرې پاتې کولی شي. بله پایله یې دا ده چې ځوانان له زده کړو او له مطالعې څخه لرې پاتې کېږي او د هغوی عمومي معلومات به ډېر زیات کم وي، ځکه دوی خپل هغه ډېری وخت په همدې ټولنیزو رسنیو کې تېروي. څېړنو ښودلې ده چې زیاتره ځوانان په هرو لسو دقیقو کې خپل واټساپ حتماً یو ځل ګوري او په هرو شلو دقیقو کې په فیسبوک باندې هغوی خپل سټېټس ګوري چې څنګه کتلی، چا نه ده کتلی، صبر چا کومنټ را کړی دی، چا نه ده را کړی، د چا لایک کړی، د زما عکس یا چا نه دی کړی. یعنی کله چې دومره زیات وخت ورکړل شي نو دا ښکاره خبره ده چې ځوانان خپل طلایي وخت ضایع کوي او څلور ویشت ساعته او یا هم د ورځې هغه ډېری وخت په ټولنیزو رسنیو کې تېروي. موږ مخکې هم وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې زیات مصرفېدل ځوانان له خپلو دوستانو ملګرو او ان له خپلې کورنۍ څخه هم لرې کوي. کورنۍ باید په دې بخش کې مسؤلیت ولري، په دې برخه کې باید ډېر پام وکړي. کله چې خپلو تنکي ځوانانو ته موبایلونه اخلي لومړی هغوی په استفاده باندې خبر کړي چې دا ګټې دي، دا بد عواقب دي، او کله چې ټولنیز اکاونټونه جوړوي له هغوی څخه څه ډول استفاده وکړي، په کوم وخت کې استفاده ورنه وکړي. ځوانان چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر مصرفي کې د ژوند له حقیقي اړیکو له هغوی لرې پاتې کېږي. نو په سوشل میډیا کې هم ډېر وخت تېرول په کار نه ده او باید سمه او پر ځای استفاده ورنه وشي. بله خبره دا ده چې ځوانانو هغه تمرکز له منځه وړي. په ټولنیزو رسنیو کې زیات پاتې کېدل، په ټولنیزو رسنیو کې په مجازي ژوند کې په مجازي نړۍ کې زیات ژوند کول، دا هغه د ځوانانو اصلي هدف د ژوند هدف له روښانتیا څخه باسي او ځوانان خپل هغه د ژوند هدف له لاسه ورکوي. ذهن یې په مختلفو موضوعګانو کې تیت او پراخېږي او خپل تمرکز نشي کولای چې مثلا باید څه وکړم د خپل ژوند لپاره څه هدف ولرم. طبعا چې کله یو چا ذهن راټول نه وي او په ټولنیزو رسنیو کې لکه مخکې چې درنو میلمنو یادونه وکړه موضوعګانې مختلفې وي، په ورځ کې په ډېرو ډېرو موضوعګانو باندې بحث کېږي، په ډېرو موضوعګانو باندې پوسټونه کېږي، نو حتماً یو څوک چې ټولنیزې رسنۍ کاروي ذهن یې مخروش کېږي او کله یوې موضوع ته کله بلې موضوع ته ځي. خو د دې پر ځای کله کتاب نه استفاده وشي هلته یو موضوع مشخصه وي، هم معلومات ډېریږي، هم ګټوره وي. یعنې دا هغه عواقب هغه ستونزې دي چې که ځوانان ډېر استفاده ورنه وکړي
نو د دوی لپاره دومره زیانونه لري. ډیره مننه غلی اميري. استاد حق پرست غواړو له تاسو وورو تاسو د خپل محصلان بوینه هغوی چې زخت ډیر مصروف دي په مجازي نړۍ کې او هغوی چې مثال یو څه وخت به کتاب ته ورکوي، څومره توپیر د دوی ترمنځ؟ یعنی د ټکنالوژي او ډیر کارونې د ځوانانو په زده کړې بهیر څومره تاثیر کړی؟
معلومه خبره ده چې عقل د پوها او تعلیم او هغه څه چې موږ زده کوو تر هر څه مخکې اول په لاس لیکل شوي دي او بیا د کاغذ پر مخ انتقال شوي دي، بیا نسل تر نسل په هر قوم او په هر ملت کې پاتې شي او تر اوسه رسېدلي دي. دغه پرنټ شکل البته دغه الکترونیکي شکل یا دغه په اصطلاح آنلاین شکل دا ډېر وروسته ایجاد ده چې اوس ایجاد شوی دی. نو هر شی اهمیت ولري په خپل اصل کې، اصل مهم دی، اصل کتاب دی، اصل چاپ شکل دی. او که څوک وایي چې مثلا نوې تمدن د کتاب یو وخت لمنځه یوسي، زه فکر نه کوم چې دا دی، دا خبره دی خدای دی اول نه کوي او بیا فکر نه کوم چې و هم شي. ځکه چې څوک چې یو وار د علم او د پوهې او د مطالعې شوق ولري هغه له مخپانې نه یا مثلا له سکرین نه هیڅکله دومره زده کړه نشي کولی لکه څومره چې له د کتاب له مخې کولی شي، د پاڼې له مخې کولی شي. او زه په خپله زما خپل همدغه احساس او همدغه تجربه ده. زما ډېرو ملګرو هاورېدلي دي چې په مطالعه کې چې د کتاب پانا لمس نکو اغا خوشبوی را بانی ونه لگی اغا احساس ورسر ملگره اینشی ذکر هیت کلا نشی کدلی اما اغا متن بزی پر سکرین بانی بزی خو هیت کلا دومر تاثیر گزارا نگل لگه سونه چی دی کتاب لمخی نده نا پر اگم دی کتاب یا خدا ده چی کتاب دی انسانی تمدن و دی انسان نانو دی جوند لمجلس را پیڑی پیڑی زرگونه کالا تڑل پات شوی ده سکرین یا مثلا دغه الکترونیکی شکلی معلوماتو دا دی ورسته خبره ده نو یا به دی نسل نسل د ملګرتیا خبره وی چې په انسان باندې د کتابی مطالعه یغه تاثیر به خو زیات تا او یو ډول عاطفي او روحاني تړاو سره پیدا کړي انسان او لدین هیڅ کله نه شي خلاصولی نو په محصلینو کې هم مجیدینو هغه څوک چې له کتاب سره یو څه تړلي پاتې دي یا توصیه مني او کتاب لولي نسبت هغه ته چې هغوی مثلا زیات په سوشل میډیا کې یا مثلا په د سکرین په نړۍ کې ډېر ډوب دي په موبایل کې په تلیفونونو کې هغه نسبت هغه ته د نورو مطالعه د هغو درک او د هغو هغه پوهه ډېره ژوره ده. دا موږ خپل احساس کړی نه ځکه هر څه په تر اوسه پورې سکرین ته انتقال شوي هم نه دي. یو فرق خو یې دغه دی چې په کتابونو کې ډېر څه لا پراته دي او ډېر څه لا خصوصا زموږ په هېواد او زموږ په دې اوسنۍ زموږ په ژبو کې خصوصا پښتو ژبه کې ډېر داسې څه نشته چې هغه د سکرین ته انتقال شي یا د مثلا الکترونیک شکل دی ور کړی. نو لا هم کتاب ته اړتیا ډېره ده. هغه خلک چې محصلین چې هغه شاګردان چې کتاب لولي د هغو د درک او د پوهې کول نور نه ډېره ډېره پیاوړې ده او ډېر پوه دي نسبت ته. او دویم دا ده چې څوک چې هغه اکثریت چې مثلا زیاتره په سوشل میډیا کې ډوب هم دي داسې هم ده چې ضرور نه ده چې خامخا دي کتاب کې لوستل یعنی معلومات کې راټول کړي په هغو کې هم ډېر کم شمېر داسې دي چې هغه لوست کوي یا مثلا معلومات راټولوي له سایټونو نه ګوګل یا مثلا سټډیا او نور لولي یا مثلا د هغو نه د تاریخي څیرو په اړه باندې د ادبیاتو په اړه د فلسفې او سیاست او نورو موضوعاتو په اړه باندې معلومات راټولوي. اکثره یې بس همدغه عکس ویډیو او مثلا نور شیانو کې بوخت دي په ګیمونو کې او ډېر کم هغه ورکوي ده پام ورکوي د معلوماتو برخې ته. او دا د چې د سوشل میډیا کې هیڅ کار نه دی ځای اساسي مطالعه شوې نه ده. نه نه توقع کولای شو د اوسني نسل نه ځکه نشه یې مختصر دي. یوازې ما ته لکه ما چې مخکې ویلي هغه د انټرټینمنت برخه راخلي یوازې د انټرنیټ نه د ساتیرۍ برخه راخلي په یوه کې بیخي زیات دوبې نسبت معلوماتي او علمي برخې ته.
ډېره مننه استاد. البته یو موضوع ده هم ده چې ډیر ځوانان کډیش په دې پو هم شي چې مثال په دغه ځکه ډیر وخت یې رول د دوی لپاره توانی دي. دوی باید زینو هغو کارونو ته هم مخه وکړي چې هغه د دوی ژوند د دوی راتلونکي جوړولای شي. یوسفی صاحب زین ځوانان سره لدی چې په هیګي هم یا مثال کډیش په نور مواردو کې هم دوی ته یو ښه خبره کوي او نصيحت کوي خو بیا هم دوی په دوی تاثیر نه کوي. دوی هغه څه چې دی یا کوم کار چې کوي هغه ته دوام ورکوي. هغه سه مثال پراته وی موبایلونه ورسره وی او ډیر وخت هغه یا گیمونه کوي یا په ټولنیزو شبکو کې مصروف وي. علت یې تاسو ته بولای چې دوی سره لدی چې پویږي چې دغه څه د دوی راتلونکي نه جوړي د دوی ژوند نه جوړي بیا هم ډیر زیات وخت ورکوي.
په ټول کې معلومه خبره ده مخکې هم یادونه شو اکثره وخت دا چې هم کیږي چې په خاله رسنیو کې ځینې خلک پوسټونه کوي لیکل کوي یا هم څونه خبروي چې دا د سیالۍ و برخه هم ګرځېدلې ده. نو اکثره ځوانان مکو ګورو په خاله رسنیو کې زیات مصروفیت د سیالۍ برخه یا سیالۍ اړخ هم نیولې ده. یو څوک یو ځای ته ځي بل کوشش کوي چې هغه ځای ته لاړ شي یا یو څوک غواړي چې په کوم منطقې ته لاړ شي د چکر یا سیاحت لپاره یو کس بل ناوسه دی ناتوانه دی هغه غلطه دي او تر څو هغه سیالي تر سره کړي. بل مهمه دا چې اکثریت وخت زموږ ځوانان چې کله په خاله رسنۍ عموما کې په انټرنیټ مصروفيږي دوی د راګرځېدو یو ستر علت دا دی چې ما مخکې یادونه وکړه چې دلته مخکې د دې چې انټرنیټ آماده شو یا انټرنیټ په ټوله کې افغانستان ته داخل شوی آن په هغه وخت کې ثلاثه د ځوان قشر فکر باید ورته جوړ شوی وي او د انټرنیټ په زیانونو په زیات کارول سره او د بې ځای وخت نیولې په ټوله کې تر ټولو مهمه خبره دا چې د کتاب ته ارزښت نه ورکول او ځان مسؤل په خاله رسنۍ کې نو دا په یو وخت کې ډېر ښه شوی چې اوس هغه هم خبره تیر شي دا نه کیږي. نو اوس یو ځوان لپاره دا مهمه ده چې دغه انګیزه واخلي، په خصوص په ښوونځي او پنتونونو کې د استادانو لخوا دا ورته ورکړل شي چې د انټرنیټ یا عموماً کې د برېښنایي یا ټیکنالوژۍ له اړخه موږ زده کړه نه شو کولی یا برېښنایي د مطالعه موږ نه شو کولی، که موږ یې هم وکړو د دې پر ځای چې موږ ګټه وکړو تاوان کوو. نو د ځوان اثارېدل یا د ځوان منې کېدل یا د انټرنیټ کم وخت کارول منې کول شاید تر ډېره د کتاب ذهنیت ورکول دي، چې موږ تر ډېره باید دا ذهنیت ورکړو چې کتاب مطالعه کړو او د کتاب اساسي مطالعه یا د زده کړې په برخه کې موږ چې اساسي او مهمه زده کړه کوو هغه له برېښنایي مطالعې څخه نه کېږي، بلکې یوازینی د پرمختګ د ښې مطالعې د ښه شخصیت جوړېدنې او په ټوله کې د ژوند سترې اړتیاوې پوره کېدل په همدغه کتاب کې پراته دي، نه په خواله رسنیو او په عموما کې هغه مطالعه چې موږ یې په موبایل یا کمپیوټر او یا په نورو برخو کې کوو په همغه سې نه کېږي، لکه څومره چې مهم او سلسله په دماغ او د انسان په خواصو تاثیر کوي هغه کتاب دی چې مطالعه یې موثره سمندېږي. نو شاید تر ډېره که موږ دغه انګیزه ورکړو ځوان ته چې د انټرنیټ یا د عموما کې د خواله رسنیو څخه موږ زده کړه نه شو کولی، زموږ وخت اخلي، زموږ اقتصاد کمزوری کېږي، زموږ یعنی په ورځني ژوند کې زموږ هر څه ته تاوان رسوي.
ډیر مننه یوسفی صاحب د خبرونې په ورستیو شیبو کې به ډیر په دی وغږیږو چې څنګه کېدلی شي ګټوره استفاده وشي له انټرنیټ څخه، له موبایل یا له نورو ټکنالوژیکو وسایلو څخه. البته په دې اړه زخت ډیرې خبرې کېدی شي، خپله ټکنالوژي مثال هره برخه یې په دې ارزي چې یو خبرونه پې جوړه شي، خو موږ نن یوازې په دې غږیږو چې څنګه کېدی شي هغه په کارونه کې مثال توازن وساتل شي چې یو ځوان هم خپلو زده کړو ته ورسیږي، هم خپلو کارونو ته، بیا که ټکنالوژي هم کاروي نو په دې ډول یې وکاروي چې د ده نور ژوند متاثره نه کړي. دقیق صاحب غواړو له تاسې واورو چې څنګه کېدی شي ځوانان ټکنالوژي په ګټوره ډول وکاروي او داسې وخت ورکړي چې د دوی نور ژوند خراب نه کړي، د دوی نور ژوند متاثره نه کړي.
هیواد صاحب د ټکنالوژي یا د ټولنیزو رسنیو مثبته کارونه یا داسې کارونه چې هغه موږ ته ګټه وکړي دا ډېر ضرور ده. د ټکنالوژي وخت ده، د رسنیو وخت ده، او دا نسی نفی کېدای. دغه راتلونکی د ټکنالوژي ده او موږ په ټوله کې د موږ د بحث مفهوم دا نه ده چې موږ دا رد کړو، مفهوم یې دا ده چې له دې ښه استفاده وسي او د ښې استفادې لپاره د هر چا لپاره ممکن بېلابېلې طریقې تجویز سي. ځینې عمومي خبرې ممکن هر چا ته په درد ونه خوري یا ښې نه وي، خو تر ټولو ښه دا ده چې یو څوک په کوم عمر کې ده او د زده کړو په کومه کچه کې ده څه کوي. مثلا که یو څوک د پوهنتون محصل ده هغه کومه څانګه لولي، شی لولي، دی کولای شي انټرنیټ کې سرچ وکړي، دی کولای شي په خپله برخه کې یوټیوب څخه استفاده وکړي، دی کولای شي په خپله برخه کې مثلا په فیسبوک کې هغه کسان را پیدا کړي چې هغه مستې پرس کې ادبیات والي، کمپیوټر ساینس والي، انجینرۍ والي، هغه سې کسان فالو کړي یا ورسره ملګری سي چې په دې برخه کې معلومات خپروي، اطلاعات ورکوي، تحلیلونه او تحقیقونه خپروي، نو دوی کولای شي هغوی فالو کړي. دا ساتیرۍ په برخه کې دي، د ټولنیزو رسنیو د وخت تېرولو لپاره استفاده دا هم نه پکې کېدای نه شي، خو د هغې لپاره تر ټولو ښه دا ده چې حداقل یو ټایمر له د خپله رسنۍ کې فعال کړو. مثلا که فیسبوک کې موږ ټایمر فعال کړو چې د ورځې د نیم ساعت فیسبوک کاروم، نیم ساعت وروسته ما خپله نوټیفیکیشن راځي چې تا د فیسبوک وخت پوره ده. نو د دې لپاره چې موږ دا محدود کړو هغه د ساتیرۍ وخت موږ کولای شو په ټولو رسنیو کې چې موږ استفاده کړو یو ټایمر پکې فعال کړو تر څو رسنۍ موږ استفاده ځینې وکړو، رسنۍ له موږ استفاده ونه کړي. او د نورو معلوماتو لپاره هغه کسان چې په هره برخه کې زده کړې کوي دوی کولای شي د خپلې برخې کسان فالو کړي، د خپلې برخې اړوند ویډیوګانې یوټیوب کې وګوري، د خپلې برخې اړوند معلومات، اطلاعات، تحقیقونه او تحلیلونه وګوري او استفاده ځینې وکړي، دا به غوره استفاده وکړي. مثلا یو څوک له پوهنتون فارغ ده، دی غواړي ماستری وکړي، دی کولی شي فیسبوک کې، دی کولی شي په یوټیوب کې، دی کولی شي په عموما په انټرنیټ کې د ماستری لپاره دغه د فرصتونو پسې وګرځي. چیرته د ماستری لپاره مثلا سکالرشیپونه دي، کوم شرایط دي، بیا کولی شي هماغو شرایطو چې بیا له همدې انټرنیټ نه استفاده وکړي. دی فرض کړه دی کولی شي په دې کې د ټافل لپاره یا د ایلیټس لپاره یا نورو انګلیسي ژبې د پروګرامونو لپاره دی کولی شي د هغو مسلسلې لړۍ تعقیب کړي، سریزونه یې تعقیب کړي، استفاده ځینې وکړي. دا بهتره استفاده ده. په ټوله کې باید یو څوک متوجه وي چې آیا زه رسنۍ کاروم که رسنۍ ما کار. که چېرته دی رسنۍ کاروي، یعنې دا معنا چې دی خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره له ټولنیزو رسنیو استفاده کوي، دا د رسنیو معقوله کارونه ده. او که د دا ارزیابي ارزونه دا ښیي چې نه والا رسنۍ ما کاروي، نور د رسنۍ بس کړي یا د هغو چې د استفادې طریقې ته بدلون ورکړي.
ډیره مننه دقیق صاحب. البته یو پوښتنه ضرور ده، یعنی انسان چې هر کار کوي یو پوښتنه باید وکړي له ځانه چې زه یې ولې کاروم که نه، یعنی زما لپاره په دې ځای کې څه دي. او دویمه خبره چې دقیق صاحب هم اشاره ورته وکړه، متاسفانه موږ موبایلونو کې هر څه لرو، هر اپلیکیشن انسټال دی او په هر ځای کې موږ اکاونټ لرو، سره له دې چې کالته زموږ د خوښې موضوعات وي یا مثال نه وي یا هم هغه زموږ د مسلک مسایل وي که نه وي، هر څه یعنی په هر ځای کې زموږ اکاونټونه شته دي. خو که دا مشخص شي او ځانګړي ځایونه وي چې موږ په دغو ځایونو کې باید وو دغه د ساتیرۍ لپاره او دغه څه د زده کړو لپاره، نو بیا په هغه صورت کې کیدای شي چې دغه کارونه ګټوره هم وي. اغلی امیری، له تاسې هم غواړو واورو څنګه ګټوره استفاده کیدلی شي، څنګه دغه وخت داسې مدیریت شي چې هم مثال له ټکنالوژۍ لرې پاتې نه شو او هم له نور ژوند او لومړیتوبونو.
بله، مننه هیواد صاحب. د میلمنو هم خبرو ته اشاره وکړه. ځوانان باید تر خپلې وسې د ټولنیزو شبکو کارول محدود کړي، یعنی ډېر وخت ورنه کړل شي. ځوانان باید د خپل وخت په ارزښت پوهېږي او د خپل ځان لپاره یو منظم تقسیم اوقات ولري چې په کوم وخت کې له ټولنیزو شبکو څخه استفاده وشي، په کوم وخت کې هغه تفریح وشي او په کوم وخت کې د خپل ژوند نورو چارو ته ورسیږي. دویم دا دی چې ځوانان خپل مسؤلیت وپېژني، د ژوند ټول مسؤلیتونو ته پام وکړي. د دې پر ځای چې خپل هغه ټوله ورځ په سوشل میډیا کې تېره کړي، نو خپل ژوند ته دې پام وکړي، خپلې کورنۍ ته دې پام وکړي او د خپل ژوند هغه مهم او اساسي اهداف تعقیب کړي. ځکه که یو کار باندې یو څوک ډېر تمرکز ولري او ډېر زیات مصروف وي، نو له نورو کارونو او له نورو اهدافو څخه انسان لرې کېږي. ځکه کوم تمرکز یې په هماغه کار دی، ټول فکر یې هماغه کار مشغول دی او د ژوند نور ټول اساسي او مهم اهداف هم ورنه پاتې کېدلی شي. دریم غواړم یوې بلې مهمې خبرې ته اشاره وکړم چې کورنۍ ډېر زیات مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې یا زموږ په کورنۍ کې دا یو رواج جوړ شوی. زیاتره هغه خلک چې لږ پیسې لري هغوی داسې فکر کوي چې بس زموږ ماشومان لوېدو شي، نو دوی ته پلاس کې آیپیډ او پلاس کې موبایل نه ورکړي، هغوی ته ګیمونه په موبایل کې فعال کړي، ګیمونه ورته پکې واچوي او وایي چې دا د یو نظم ماشومان باید ګیم وکړي چې په دې کې آرامه وي، فکر ونه کړي. خو زه وایم چې نه، داسې باید ونه شي. هغوی ته چې کله موبایل پلاس کې ورکوي، لومړی خو په داسې وخت کې موبایل پلاس کې ور نه کړي چې هغه ډېر ماشوم وي یا هغه ماشومان یې واړه وي، په کارونه یې نه پوهېږي، منفي او مثبت کار کې ونه پوهېږي، او موبایل پلاس کې ورکړي او هغوی هم استفاده ورنه وکړي. زموږ زیاتره تنکي ځوانان کوم پام ورته وکړو، هغه ډېر واړه واړه وي خو ټولنیزو شبکو کې ډېر مصروف وي او څومره په دې باندې اخته وي چې چاته څنګه ضرر ورسېږي. له همدې لارې نه یو چا فیسبوک څنګه حق کړي، څنګه یو بد پوسټ چا پسی وکړي، داسې ګروپونه هم شته. تاسو به ور وکړئ، ما لیدلي دي چې یو بل ته کنځا پکې کوي او ډېر نامناسب الفاظ کاروي، بس په هماغه کې لګیا وي او یو بل ته نامناسب الفاظ کاروي او خپل وخت ضایع کوي.
الحمدلله موږ مسلمانان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي.
اغه له میرې پښتنه مده کړه وکنه چې څنګه دغه وخت مدیریت کړي شي پکې، البته کړي شي نور اړخونه هم ولري، خېګړنی او بدګړنی وي په کارونه کې، خو زموږ پښتنه مشخصه و چې څنګه دغه وخت مدیریت شي چې ځوانان خپل نور ژوند ته هم ورسیږي.
مننه. ما وویل چې کله له ټولنیزو شبکو څخه استفاده کوي د خپل ځان لپاره یو منظم تقسیم اوقات ولري. یعنی ځوانان داسې عادت لري چې کله سهار وختي راپاڅي، د دې پر ځای چې لمونځ وکړي، د دې پر ځای چې مطالعه وکړي یا د ژوند نورو کارونو ته ورسیږي، خپل موبایل حتماً یو ځل چک کوي. حتماً ګوري چې څنګه چا به میسج کړی وي، چا به میسج نه وي کړی، یو فیس وکړم، یو څه ووایم، یو څه ولیکم. نو دوی باید لومړی د خپل ځان لپاره منظم تقسیم، د خپل ژوند لپاره، د خپل ځان لپاره منظم تقسیم اوقات ولري، او له ټولنیزو شبکو څخه په مثبت ډول څخه استفاده وکړي. داسې هم ونه شي چې ځان له هر ډول معلومات څخه لرې پاتې کړي، او داسې هم ونه شي چې په ټولنیزو شبکو باندې ډېر زیات وخت مصرف کړي، هم د خپل مطالعې لپاره، هم د خپل د ژوند نورو مسؤلیتونو ته، او هم نورو د ژوند اړخونو ته وخت ورکړي، او خپل وخت په همدې شکل سره مدیریت کړي. مخکې ما یوه خبره وکړه، هغه دا وه چې که موږ وغواړو چې ځوانان مثلا له ټولنیزو شبکو څخه سمه استفاده وکړي، نو له ماشومتوبه او هغه د تنکې ځوانۍ څخه باید په هغوی باندې کار وشي. مخکې ما یو حدیث شریف ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، کله چې ستاسو ماشومان و کلن، اته کلن، نه کلن وي، هغوی د قرآن کریم په حفظ باندې، د لنډو لنډو سورتونو په حفظ باندې، او د لمانځه په خودنه باندې تاسو هغوی عادت کړئ. کله چې دا یولس کلن، لس کلن، دولس کلن شي، په لمانځه باندې هغوی ودروي. خو زموږ په ټولنه کې همدا یو رواج پاتې شوی دی چې بس موبایل کوم ماشوم یا کوم ځوان پلاس کې ولري، هغه د هغوی لپاره یو ناز دی. که ځوانانو نه پوښتنه وشي چې مثلا په فیسبوک کې څه دي، یا څه پکې راځي، یا داسې یو مشکل ده، داسې یو شی پکې خراب شوی دي، لاس به چټک پکې لګیا وي او هر څه به پکې وکړي. خو که ورته ووایي چې لمونځ ووایه، یا د لمونځ دا صورت ته ترجمه کړه، یا معنا کړه، ته په دې به نه پوهېږي. موږ یو پاک او مقدس کتاب لرو، قرآن عظیم الشان، چې د هغه تفسیر او ترجمه د ژوند ټول مسؤلیتونه موږ ته پیژندلی شي. نو همداسې د قرآن کریم تفسیر او ترجمه، د نورو کتابونو مطالعه، د ژوند نور مسؤلیتونه پیژندل، دا کولی شي موږ ته خپل د وخت مدیریت او له ټولنیزو شبکو څخه د استفادې
ډېره مننه. د خبرونې وخت یو څه کم دی، غواړو له استاد حق پرست څخه هم واورو، په همدې اړه به ترې وپوښتو. حق پرست صاحب، څنګه کېدای شي مثال یو توازن رامنځته شي د وخت چې زده کړې او کارونو ته هم رسیدګي وشي، او هم ځوانان له انټرنیټ څخه یا له ټکنالوژي څخه لرې نه وي پاتې شوي؟ حق پرست صاحب، زموږ غږ اورئ؟
مغه بردی،
مهرباني دوام ورکړې. او مهرباني،
مغه جاوري.
bale bale تاسو غږرزه حق پر سمې مهرباني.
مغه بردی،
نو تاسو غږرزه بالکل.
ما دا ویني چې هر کار کا هر خصوصا ځوانه طبقه کې په هر مطلب کې بوخت دي، د مسؤلیت احساس مهم دی چې خپل ټارګټ او خپل هدف په مخ کې وي، چې زه کومه لاره تاسو به هم هدف نشته دی. که سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ هم د هغه هدف له مخې نه وکاروي، او تر ډېره یې د ساتیرۍ یا د انټرټینمنټ ځای باندې هغه هدف په نظر کې وي، استعمال یې ډېر مثبت کېدلی شي او مدیریت کېدلی شي. رفیق صاحب مخکې ډېر ښه خبره ورته وکړه چې دا په نظر کې ساتل پکار دي چې د خپلو اړتیاوو له مخې وکارو، او دا په نظر کې وساتو چې یا سوشل میډیا یا ټولنیزې رسنۍ ما استعمالوي او که زه یې استعمالوم. که دغه یو اصل وي چې زه یې کاروم، دغه په نظر کې ونیول شي او پلی سي، تر ډېره حده پورې د موږ ناسمه بوختیا هم د منځه ځي، او وخت مو هم نه ضایع کېږي، انرژي او زموږ امکانات هم نه ضایع کېږي، پیسې مو هم نه ضایع کېږي، او نورو چارو ته هم اوږه ورکولی شو په ژوند کې. او هغه ناسمه ډوبېدا نه رامنځته کېږي په دې په دې سوشل میډیا په دې بهر کې، که نه نو د ډېرو ناوړو عادتونو هغه د اعتیاد مخه هم نیول کېدلی شي. ولیکن که چیرته دغه مسؤلیت احساس او د اړتیاو له مخې نه دي کارونې، اصل په پام کې نه نیول شوی، یو ډول بې زمي وي او له چارو تېښته وي، له درس او نورو مسؤلیتونو نه ځان خلاصول وي په دې سوشل میډیا کې نو فکر نه کوم نتایج به ډېر وخیم وي خو خدای دې وکړي زموږ ځان نه سل تر ډېره حده پورې له دې نه هغه د خودداري وکړي په خپله هم هر وخت له محصلینو سره مخامخ شوی یم همدا مې ورته ویلي چې دومره کار ترې واخلئ چې هم مسافرېږي او هم په عین حال کې د خپل دنده او مسؤلیت په مخ کې ولري او د هغه لپاره مو کار ترې اخیستی.
ډیر مننه حق پرست صاحب. وروستۍ پوښتنه به له یوسفي صاحب څخه وکړو. یوسفي صاحب غواړو له تاسې هم په همدې اړه واورو چې څنګه کېدای شي سمه کارونه وشي، البته له ټکنالوژۍ له ټولنیزو شبکو، چې د ځوانانو نور ژوند پرې خراب نه شي یا دومره وخت ورنه کړي چې هر څه ترې پاتې شي. ډیر مننه. مخکې داسې څه به یو
خبره یاد کړ چې یو ځوان لپاره دا پکار ده چې د خپل مسلک اړوند هم فکر ملګري یا بالخصوص د مسلک اړوند خلک پالو کړي او هغه تعقیب کړي، هغه څخه یو څه ترې زده کړي. بس نه د ټولنیزو رسنیو یا په عموما کې انټرنیټ زموږ د ژوند سناسه برخه ګرځېدلې ده، نو پکار ده چې سمه استفاده ترې وشي. سمه استفاده یا سمه ګټه اخیستنه په اصل کې کېږي چې دوی د ځانګړي مهالوېش له مخې د انټرنیټ او خواله رسنۍ څخه ګټه واخلي، نه هغه څه چې دوی خپل مهم وخت چې د مطالعې وخت وي، د ژوند یا په ټوله کې د کورنۍ سره یو ځای اوسېدو یا د هغوی سره یو ځای کېدل وخت ضایع شي یا وخت ضایع شي. نو په کار ده چې دوی د ځانګړي مهالوېش له مخې ټولنیزو رسنیو څخه استفاده وکړي. او په ټوله کې مهمه خبره دا ده چې پټولنه کې تر اوسه ناوړه استفاده شې شي، هغه دا چې تر ډېره کاذب معلومات خبرول کیږي په خپله رسنۍ کې، چې موضوع نه وتل. نو په کار دا ده چې د خپل مسلک اړوند خپله رسنۍ ترتیب شي، هم نورو ته ګټه رسي او هم خپله یو څه ترې زده کولی شي.
ډیر مننه کو یوسفی صاحب. د خبرونې لټول ملمنو استاد عارف الله حق پرست، خغلی صدیق، دقیق لیمی، اميري نصیب یوسفی او سیف الرحمن سراج څخه ډیر مننه کو چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته او د خبرونې د موضوع په اړه خبرې وکړي. البته په دې اړه به پراتلونکي کې هم بحثونه کوو، خو زموږ د خبرونې یوازینی موضوع دا چې څه ډول هغه وخت مدیریت شي چې موږ د ټکنالوژي په کارولو کې تیرو. یعنی کېدای شي په دې اړه تاسو خپل هم بحثونه وکړي چې څومره وخت ضرور دی او چیرې باید تیر کړئ، کومې شبکې ستاسو لپاره ښې دي، ګټورې دي او کومې نه دي چې سر لننه ترې لاره بیل کړئ. له تاسو هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.